آبادی لپاره د اکسیجن لپاره یو ښه موثر تمام سی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سپینې مڼې یو جګپړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی له امریکا غږ سره په یو مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړي. ښاغلي کربی ویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان دولت سره د افغانستان د اوبخې د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې کوي. د دې وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگتن ډی سي کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کېږي وویل چې واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان له بیلابیلو لارو د افغانانو د تګ وبخی پاکستان ته لبیلا بیلولارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دور څخه چټک شوی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګری فعال نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان لا هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلې دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قمانداني وایي چې بیګا د دوی ځواکونو پر رباط کابلی حاسمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې پترڅ کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قمانداني په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرښه ده چې که چین روسیې ته وسلې ورکړي، او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولف شولتس پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویلي دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې لپاره په ایران کې دی. څو چارواکي وهڅوي چې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه و فیصد غنی شوی یورانیمو د موندلو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنه بی ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړی دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دې عمل باندې لاس پوري کړي.
خو یو بل لاپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د خزوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې یو ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونوي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولله څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولی دی چې یار که تر دې یو معاینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګورې شر حته به یې، ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه شوای کولای.
او خپلې درې لوڼګانې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورور جانه پراری شولم، زه به پیدا کولای نه شولم، هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې پریخت رسیدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوې ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشه یي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاقېږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشه یي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشه یي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشه یي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوه وروستیو میاشتو کې په فراه او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي، باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کیدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یوه داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده، خو دا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښې وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتادو انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بې معنا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله بایللی اعتبار به بیرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بیرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بیرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد درملنې او په ټولنه کې بیرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتادو د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بستري کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یو ځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:30 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غیږي.
ما خپل د وخانه درلو د څو کال مخکې یو همسنفي مې و د مکتب د دورې. یو ورځ رالی چې ته پیسې راکه، بل ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکه. مارې مرته وویل چې هلکه څه مشکل دی دا؟ ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چر شروع کړي دي. بیا چې مو معایناتونه وکړله چرس یم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی وو. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یې چې په دې کار باندې اخته یې، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سره مې زړه ښه کوي. نو میده چې اول مو په هلمند کې فعالیت را شروع کړي، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې راورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه به تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې ده.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه د خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چی شی دي چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیر پیچلې ده، ډیر سخت ده. اوس نور مرزي دی څوک تا ته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لار راځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړې ریکوري، کوم مشکل نه. او پاتې سو د دې مریضان سره موږ څلور ساعته کار دی او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د اعصاب د خوا په سور دی. نو عصبی مشکلات زیات دي، نو چې دی تکانات ورکه په رواني لحاظ دی په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي، اکسیجن کموي، دغه مشکلات په دې مرحله کې منځته راځي چې د نورو مریضۍ سره فرق سته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي.
تاسو خپل شخصا له دغسې غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یاست کې سره ته کولی شئ؟
څو ځلې مخسوي دا یو مریض دی تقریبا 40-50 کاله پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي، حتی 60 کاله نشه کړې ده. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بنده کې صفر کوی بیا تداوی په شروع کوو، ډېر وختونه داسې ورسره لاس ګریوان سوي یو، شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی، دوې شپې مو خوب نه دی کړی.
مال جنو کسانو سره چې خبرې کړې دي، جن ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده، جن ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده، جن کسان چې د انستیزی یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څانګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخه کړې ده. ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده؟
ولا دا خو موږ کله جو ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو، نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي، او لږ ډېر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د دا معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډېر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي.
تاسو مخکې ویل چې د معتادینو درملنې پروسه ډېره اوږده ده، ډېره پیچلې ده، ډېره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوي، هغه څه شی ده چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بالاخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي؟
ولا څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو ماینه خانه ولري، یو 15 مریضان د ورځې وګوري شر هته وي، ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي، ځکه چې دا داسې خلک دي چې 4 ساعته باید یې ته پهاله اوسي. نو څو واره ما خپل دا تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پرېږدم، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم، بلې پرېږدي، بلې پرېږدي، اخر دا خلک څه وکړي؟ خو دا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري، نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا را وګرځي، سم لار ته تشویقي، ژوند وروښيي چې یار دا لار چې ته باندې روانې دا غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغه شي مریضانو سره مخ کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي، سړی لږ زبروي، رواني فشار په سړی باندې راوړي، ستاسو په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي؟ چې په خاص د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه، یو رقم یې وشي علاج کوي، په تاسو کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې په خوا مو درلوده اوس ډېر خبرې کو، هر موتا ته قناعت ورکول سخته ده، بیا د ورځې 40 مریضانو سره خبرې کوي، بیا 40 ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده. طبعا راولي بعضي مشکلات پیدا کوي.
بل خبر دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعنا ورکوي، پیغور ورکوي، او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله له تانی یا پیغور سره مخ کیږي. تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ول اکثره وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی، بیخي شرمیږو چې موږ ته څوک وایي یا موږ څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو. خو زه داسې نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دی راته وایي، د شي جالبه خاطره، په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج کړی وي، بیا ورسته دی بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، د شي کیسه لري؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت یې راوستلی و کندهار ته، لته موږ علاج وکړي، بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړل، د کور کرایه ورکړل، نو کله چې ما د دې عزت ولیدې چې مشتری راکې کم خدمت چې د کړي وو، نو اکین ډیر خوشاله سولم، او خپل په کار می نورم زړه کې نستې چې نور به مختزو.
آیا په هدلاس؟ آیا په هدلاس د معتادینو ظاهري نشو شانیت څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کو شان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې 2 مرزونه تثبیتیږي، چې دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي د متعد ده. په خبرو کې یو ګډواله خبرې مدقتې خبرې کسته او یو دفعه چې خبرو ته شروع کی نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخه مخې چې سرې ته نه ګوري مسکې ته ګوري مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کېني د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري دا سترګې دا دننه ځي او اطراف سترګې داسې توریږي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي سترګې سوریږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه رسېدلی هغه پاکولی نه شي چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایلتمند په کې لیرې وځي
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې پتاریا کو موتاب شو دی وایي چې په لومړی کې نشي خوان راکاوه خو ورسته لکوره داسې لری کړم چې آن د درو لونو په ودونو کې هم ګډون ونه کړ دا چې همیشه ګل ولی او څنګه موتاب شو او لومړی نشي لڅ ډول موادو څخه پیل کړه دا بخپل د دلخلې واوري
ایران تلال اولو دی ایران خواره کم سرپرست می دولو دو پوزان بانی لبنیات ماسبنده کم کار که ویدا و بود در روماتزم مرز نپیدا که ای در طریق کویتاس استفاده که ویم اگه ایم که او بس اما چه استعمال کرلو بیام پوی دولو نو پوزان بانی که کار با مرتک بس پدر نولی عمل بان اختصو اتویس کاله که ایگی سده در عمل که من که داشه پیدالا استعداد داشه نولی عمل ده یا حل از تو باید در بانی نورتلولو ډیره زندگی میکړاله بس ټول می د پلان مرکه ونه می خرڅ کړلې چنار می خرڅ کړلې اصلات می خرڅاوه چې ما او پرني شو وخت او سرګرم او ورور جان دې تیر نورم پکې نو کوړه هر څه را نه ویر کړیو ولاده سه بده خاطرې می لیدلې دې زینه چې وړو ورکو منډې را سوالي او مونږ به راځم نو ولو په وبو به منډولو په دې قبيله مننه نه باسه په دې جای کې ماچا په دې جی کې ماچا بس منځوس لخت دي نرس په تر باندې وړي وړي کړلې د حالات تیر کې هیڅ په خپل عمر پونسلو خپل درې لورګانی می وعده کړل نه خځې می وعده کړل هغه د سه وعده کړل چې زه به ورور جان پراریس ولما زه به پیدا کولای نه سولم هغه بل ډار او خپل زلون می بریخ تر رسیدلې ده سیا سره په خپل ځانم ډارې ده چې شرم ده په برو په عزت خواندي مال خزی نور یک کالم یرمون تی پلارم تی موریم تی که ورکه که وزنی که هرچی که نور اختیار ده تا در مال طرف دی ما پا وجود ده تاثیر کرده چه خویل غاکو خلاص کرده یوی سپینگیر اکرده ما نوریم زی پکرده ایم چه ما بیتیگانی می تیره که ولی غلامه نکرده زحمت میسته سوال میم نکاوه حرام میم نخالله فقط جلی و دشن می تیره که ولی بیا در چرخ ران دام دادان پتک ویده سوه اومه رانه وره اومه در سپور تا سلومه چه مجبو که امنو پیسی امنو بیده چه امنو چرخ امنو رانه وره اومه یوه ورز دوه ورز امی رو جان آلتا یه وطل و امه سره میده امه خجارو که وله او دسته بیا امی قصه او تا کلا وای کاکا تا خود چرخ ده مال خود چرخ میده سه ویده سوه اومه مریض اومه آقای رانه ویول وای اوز بلغواری سی وای خلونه تا توی ورکه این مالی نه زر پیراک کمک را سره او کد زر دقا دی موچیگرد سامان آخرم موچیگرد کمه بس آقا زر پیرا کلی بیا لالا نیم چیگره سامان میوخسه یه وامی اسمی پا دی کارو که بلواره تیده شپی ویده اومه پولیس وقتی لانده زیتی ده ده ست سامان و ده طور را نهستره
ده زایده را ریو درنو آوریدون کو ده ده زهر و کاروان خبروانی ورستی برخی تراور رسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پا خواه پشنستاش لپاره او پزل پوری درامه لرو ده درامه کسه ده چه ده چه نندریم او رز ده چه سلام کورتا نده راغلی د هغه میرمن او کچنی لور یې ډیری اندېښمنې دي په دې وخت کې لوې نږدې کوټې څخه یو ناشنا اواز اورېدل کیږي تا چې سلام ولی کوټه نه دی راغلې دا اواز د چا دی یا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
راشی نن څو مورزه چې کورته نه دی راغلی نه پوهېږم چې کله به راشي نن یې څو مورزه چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی مخام هم بچه دوری و خوراله نش به بچه شی اخرو
نپویگم لوری سه چی شی به اخرو پکور کی نه یواب غانه لرو آونه ده خوراک لپارا یوا گولا دودهی
نموق با مخام چه شی اخرو
چی پکور کی چی نمی نسه شی به اخرو
مورزی دیره بگیه ما
خزی و خزی
داده ده پلار آواز ندهی
زه چیریم ده کم زای دهی
ده خود بابا آواز دهی ده آواز چیری دهی
داده دلتا یم
ده آواز خود ده بوسل کوتی چخه رزی
چه شای ده بوسل کوتی چخه
هو ده بوسل کوتی چخه آواز رزی
خدایا فضلو که درده چوار شو لوری ده چرا غونی سای چه زدل ده او گورم
راکه اوهو مور ده خو بابا ده
وا سره یا ته دا دریم رزی چیره وی او دلته څکې
دا کوم ځای ده زه چیره یم
دا زمون کور ده دا د بوسو کوټه ده
څه شی د بوسو کوټه زمون کور
هو بابا دا زمون کور ده
زه دلته چاره وستلم
مونږ هم نه پیګو ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې
بابا مونږ ډېره اندېښنه درلوده موږ وایې په تا د خدای نه کوي څه شوی نه وي
وه سړیه په تا څه شوي دي ته دا درې ورځې چیرې وې
څه شی درې ورځې زه درې ورځې په کور کې نه وم
خدایه فضل وکړي په خوان مې څه شوي دي
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی زه نور کور ته ځم د خدای په امان یارانو په مخه دې ښه باداره بس اوس پوه شوم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم
په څه شي پوه شوي
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم زه اوس ځم
وسړیه بیا چیرې ځې
بابا چیرته ځې
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګيږي و دې خوېږي
اجم الله دې سلام جان بیرته راغای
سالار ته ما جیبه خبرې کوي والے بن راضی څوک چې یو ځل دا د زمري نو کوی بیا ورازی بیا ورازی خاما خاما رازی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
رازا سلام جانا چلم موام دا وستا زسر کرد
بستا نصیب پک شوائی ور رازا رازا پار دیده رازا تو روره
بستا سی تا دی مبارک وی زنور چرس نس کم
نو چه نس کمی بیا والی راغلی
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نس کم
نو خبرورو تا چه ضرورت دی خومیت کوا
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
والی چه رزی چه خدای پامانی را سر کمی
نا چه ری نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریگ دی مو خو با نپریگ دی زوره وره ده حتی خبر رده
تاسی او چرس دواره پریدم
نو مو گواره پریگ دی نازوانه
خواهیه نو مو چه باد در رسه ولی
ستاسی با دغری چه زستاسو للاسه چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با دا غوسی تر څو چې ستاسو اندیوالی مې پریخي نه وي چرس نشم پریخولای
خیر ده کنو چرس نڅ کوي خو کله کله د یارانو اوال خو اخله وزوره وره
نه هیڅ اوال مو نه اخلم نه مو مړ او ژوندی ته درځم او نه برازی مزدور سړی یم چې لاس مې ودرید خوله مې ودریده ستاسو سره ناسته ماته یوازې شر رسوي او بس نور د خپل بچانو لپاره حلال روزی ګټم.
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.